السلام علیکم او د هایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2024 کال شلوريزو نړیوال جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې په لومړي مقام کې ده. ملي ټیم د شلوريزو نړیوال جام روانو سیالیو کې په سی ګروپ کې ده او وروستۍ سیالي د جون په شلمه د ویسټ انډیز سره ده. دا اونۍ د کرکټ د ملي ټیم په ودی امکاناتو ستونزو او راتلونکي غږیږو. درنو لیدونکو د یادو ټولو موردونو په اړه یا په اړوندې د بحث لپاره مونږ نن د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف صاحب او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی روزونکي دولت احمدزی صاحب ته بلنه ورکړې. تاسو دواړو درنو میلمنو ته ستړي مشو په خیر رالی او داسې دې موقع نه به استفاده وکړم چې د دې ټولو لاسته راوړنو چې د ملي ټیم تر اوسه پورې لري د هغې مبارکي هم تاسو ته یم او د نورو بریا په هیله به یم. اجازه راکړئ چې زه پیل په دې تود بحث باندې وکړم چې تاسو هم یاده کړل زنې مسایلو باندې ما مقدمه کې. البته دا د ډیرو نړیوالو بندیزونو او محدودیتونو او مالی امکاناتو نشتون سره سره د افغانستان ملي ټیم مثلا څنګه وکړ شو چې خو زلیږي او هغه مسلکی پرمختګ وکړي؟ اشرف صاحب تاسو مې ربانی وکیاول.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم آشنا صاحب تاسو ته دولت خانم تاسو د دې آشنا رادیو له لارې آشنا تریزم له لارې ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړۍ ورځو کې چې 2021 د اگست میاشت خبره کوو او بیا د 2022 کال خبره وکړو، رښتیا موږ سختې ورځې تیرې کړلې، خصوصا د مالی لحاظ موږ سختې ورځې تیرې کړلې. هغه بانکي ترانزیکشنونه نه کېدلو، پیسې اکاونټونو ته نه راتلې، بعضې داسې محدودیتونه وو. ولی بیا هم وایم چې امارات او یو ای موږ سره په داسې سختو حالاتو کې موږ سره ودرېدل چې لوبغاړو ته ویزې هم ورکړلې، هلته موږ د نورو هیوادونو ویزې هم په اسانه سره واخیستلې، تمرینات به موږ داسې په هغه لومړۍ ورځو کې ترسره کول. او بل یو غټ خبره باید وکړم چې په هغه ورځو کې موږ سره ډېرې کمې پیسې بیا افغانستان د کرکټ بورډ په اکاونټ کې پاتې وې. موږ سره بېرته حاکم نظام اسلامي امارات بیا ډېره مرسته وکړله چې هغه کال یې موږ ته یوولس لکه ډالر شاوخوا راکړه چې هغه داخلي کرکټ هم ورباندې روان کړ، د مامورینو معاشات هم ورته ورکړه. رښتیا هم 2021 هغه لومړۍ میاشت، هغه اخرنۍ میاشت د اوګست نه تر دسمبر پورې ډېرې داسې سختې ورځې موږ تېرې کړلې، او د 2023 هغه لومړنۍ میاشتې تر شپږمې میاشتې پورې موږ ډېرې سختې دي. اوس الحمدلله هغه هر څه حل دي، هر څه خلاص شوي دي. د موږ اکاونټونو ته پیسې هم راځي، هم په دوبۍ کې چې اکاونټ لرو، هم چې په افغانستان کې لرو، هم د آی سی سي پیسې راځي، هم د اے سی سي راځي، آسیایي شورا، هم د نړیوالې شورا، هم د سپانسرونو چې موږ پیسې ترلاسه کوو هغه هم افغانستان ته راځي. الحمدلله اوس مو په هغه پیسو باندې ډېر داسې په ولایاتو کې، په لوري پرتو سیمو کې، په میدانونو باندې، په ایچ پی سی سینټر، ملي لوبډلې ته کمپونه برابرول، ابدالیانو ته سفرونه، نورو نړیوالو سره د نن اسکرونو لپاره کمپونه، تمرینات، خپلې داخلي سیالۍ مې زیات کړې دي، چې څلور ټورنمنټونه مې زیات کړې، دا ټول په همغه پیسو باندې موږ راوړې.
صحیح مننه میرویس اشرف صاحب. زر اعظم په تفصیلی به تاسو نور نظر اخلم، خو اوس دستی می هدف دا و چې لږ څه دا د ملي ټیم په اوسنۍ بریاو باندې لږ رڼا واچو، لږې لتونه یاد کو، لیدونکو دینه ډیر خوان وړي چې په دې پوه شي. احمد صاحب غوښتل مې ستاسو نظر هم واخلم چې دا د ملي ټیم د ښه سیالۍ کولو چې دا تیرې څو لوبې ډېرې ښه وکړلې، ستاسو په نظر اصلي انګیزه به څه کې؟ تاسو خود د ملي ټیم روزونکي پاتې شوي یاستئ، په خپله لوبغاړي یاستئ چې باید اول مې ویلې وي تاسو او میرویس اشرف صاحب البته دواړه، او زمنن تاسو کپتان هم پخوانی پاتې وي، نو ستاسو په نظر باندې د دې پرمختګ دلیل به څه یي خاص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پلوار سره د ما سلامونه او نیکی هیله هم منئ.
وعلیکم.
بالکل دغه پروسس او دغه کامیابی سیدا د منګ نو سی ویلې سیدا دی وی ورځي یا دی دوه ورځو لا سره ونه ده. د دې ترشا تر ډیر وخت پورې دا کار کیږي، د لوبغاړي څنګه روزل کی روزل سی وی دی، د لوبغاړي سی لکم سټیج دی سټیج تر سره رسول سی وی دی، د دوی د انتخاب پروسه، د دوی د روزنې پروسه. یو لوبغاړی هیڅ امکان نه لري چې په یو کال کې د دومره تغییر وکړي، یا د دو کالو کې، یا پنځو کالو کې مکمل. یو لوبغاړی کم کم از کم تر وو نه تر لسو کالو پورې دغه ځای ته د رسیدو لپاره یو پروسس ته ضرورت لري چې هغه به د دو روزنه کیږي، او د دې ته به روزنیز کیمپونه او سفرونه او دای بل ملي ټیم سره ساتل کیږي. او غټ توپیر سے وسط موږ په کرکټ کې تر ډیره حده پورې راغی، هغه د موږ بهر د کوم سي لګونه کیږي، او د موږ لوبغاړي په لګونو کې برخه اخلي. هلته د دې سي با تجربه لوبغاړو سره یو ځای پاتې کیږي، د یو خو کوچینګ سټاف لاندې وزنه کوي او ډیر مسلسل مصروف پاتې کیږي او په ډیر ار وخت په نړیوال سټیج په یو شکل باندې کرکټ کوي. نو دغه یو شی وو چې د موږ ډیر زیات لوبغاړو کې ډیر زیات فرق په ډیر کم وخت کې سره غیم دغه غټ انګیزه و چې اوس دا کولای شي چې نیوزیلند ته ماته ورکړي، ځکه د نیوزیلند لوبغاړو سره دوی په آی پی ایل کې لوبې کوي، په سی پی ایل کې لوبې کوي، په پی سی ایل کې لوبې کوي. دوی ټول هغه امکانات اوس ترلاسه کوي د لوبغاړو له وجې نه چې دوی یو لوبغاړی څنګه انالایز کی، څنګه آؤٹ کی، بار بار څنګه په کوم ځای کې بالینګ ورته وکړي یا څنګه بیټنګ وکړي یا څنګه پلان ورته جوړ کړي. او دا یو شی و چې موږ کرکټ کې ډېر زیات تغیر راغی. او بل ځوان لوبغاړي دي موږ په ټیم کې، با انرژي دي، ډېر زیات انرژي لري، ګراوند کې ډېر د موږ فیلډینګ معیار سي دا وس تقریبا ډېر ښه سوی دا فیلډینګ ډېر ښه کوو. موږ د پلان د عملي کولو برخه وس ډېر ښه سوی دا ګراوند کې پلان ډېر ښه عملي کوو. بل به د کنډیشن کې چې موږ په مختلفو کنډیشنونو کې اسی یو ملک بن با سلو زلیدو بل ملک بخنه زلیدو هغه توپیر هم وس دی زیات کم سوی موږ په مختلفو ملکونو کې وس ډیر خزلیدو لګی.
صحیح مننه احمد صاحب په دې هیله میچ نورم خو زلیږي او امکانات خشیزه. اشرف صاحب غوختل مستاس نظر یو زلیبی هم واخلم په مجموع کې تاسو مخ کې د کورنی کرکټ خبره مو کړله او عمومي خو زه غواړم لګ لیدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو څومره لوبغاړي لري اوس وخت چې هغه کولای شي په نړیوالو سیالیو کې مثلا د اعتماد وړ لوب او سیالي وکړي، د سې یعنی غیر د دې اوسنوي نه چې په ګراوند کې دی یا په میدان کې دی، هم دا اوس نور څومره تاسو لري آماده چې هغه کولای شي په مجموع کې چې د غزاینه ورورو یعنی تدریجي تکامل کې وده کې ورشت کی.
آشنا صاحب مونږ په همدې باندې کار شروع کړی دی، د عبدالیانو لوبډله یا د افغانستان د الف لوبډله مونږ تاسو شاهدان یاست، ولسونه شاهدان دي چې مونږ څلور پنځه سفره ورته برابر کړ، مسابقې وکړلې، سریلانکا ته لاړو، عمان ته لاړو، بنګلادیش سره اوس سیالۍ ورته چمتو کوو. همدغه د افغانستان د کرکټ د لوبډلې یعنی که کوم لوبغاړی هلته ریټایر کېږي یا پرفارمنس نه کېږي، همدا د دوی ځای ناستې دي، شل پنځه ویشت لوبغاړي دلته لرو او په عموم کې مرکزي قرارداد چې لري موږ تر څلوېښتو لوبغاړي پورې لرو، چې دغه ټول هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې لوبېدلي دي، بیا بېرته کوز راغورځېدلي دي. دې کې پنځلس نه تر دولس داسې لوبغاړي دي چې موږ له داخلي کرکټ نه ارتقا ورکړې ده، لوړ مخې جولي دي، ایچ پی سي سینټر ته یا د ملي لوبډلې سره په کمپونو کې برخه اخلي. بعض لوبغاړي دا اوس ملي ټیم ته ورمعرفي شول، مسابقې وکړلې نړیوالې لکه ننګیال خروټي او د موږ وکټ کیپر بیټسمین دوی دار اوس د 20 او د 15 سوریز ډیبیو مسابقې وکړلې. نور مور باندې کار کو په داخلي کرکټ باندې، داخلي کرکټ ما مخکې مو ویل چې ټورنمنټونه هم زیات کړي دي، ارزښت هم زیات کړي دي ټورنمنټونو ته، څلور ټورنمنټونه موږ زیات کړي دي، هغه کیفیت او معیار مور ته کړي دي، میدانونو د وشتنځای خصوصا هغه دی بال او د توپ نه نیولې تر معاشاته پورې تر سیلریانو پورې. نو ان شاء الله موږ امیدوار یو او پوره ډاډه یو په خپل ځوان استعدادونو باندې، هم چې موږ دلته روزو د ایچ پی سي مرکز ته مسپارلې دي چې ورسره مجربه روزونکو کار کوي، جربه ټرینرانو فیزیوتراپیستانو سره کار کوي، ټول د وړتیا له مخه ټول عالي لوبغاړي دي، ټول بهترین چې موږ درې اوس کار ور باندې کوو. ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې یا د سکال دوه بعد به ان شاء الله له دې مرکز نه موږ نور هم ملي ډوبلې ته لوبغاړي.
او مننه خو زیر د ورکو ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره به خې مینې ډیره د افغانانو د نورو خلکوم ډیره ده، خو هیلم ورپورې ډیره تړل شوې دي، ځکه ډیره خوشحالي واقعا په سخت حالاتو کې خلکو تراوړي. یو عمومي د ارزونی د وسنی ټیم باره کې احمد زه سب غواړم ستاسو نظر په اخلم، کاشف سب غوختل چون برحال ورځ ور سره تماس کړي اغم کول شي بیا اغم په تفسیر وکي، هغه دا چې په دې نړیوال روان جام کې هم دا اوس په دې شلوریز جام کې البته لوبغاړي او ته څه مشوره لري یا څه باید وکړي چې د خپل ټیمی تنظیم د مدیریت ډیسپلین دا صحیح وساتي؟ ستاسو مشوره به څه ورته؟
بالکل دیموګا ټیم سیدا بالکل منظم دا او بیکګراوند کې ډیر منګه ورته جیل وایو، ډیر جیل خاري ټول یو بل دې زیات سپورټ کوي لګیا دي، ډیر ښه خاري ګراوند کې. یو شی سیدا دی ال راونډرانو تعداد سی ډیر زیات ته پیغوزی کې ز بار بار یو مشوره سیدا مخکې می هم ورکړی دا وسیم ورکو ما سی پال راونډرانو کې پال راونډرانو باندې یو زیمواري باید زیات سی، هغه دی بیټینګ زیمواري باید دی بیټینګ په برخه کې ډیر زیمواري واخلي. الراوندران کچه ته صرف دا فکر وکي چې یا ما بالینګ وکړ دی ما یو برخه سده مکمل اسو دلته لسه د لوغړی فوکس کمیږي کدوی ته دغه د فوکس لیول د بیټینګ په برخه کې وزيات کی او ډیره زیاتې ذمہاري دلته واخلي نو د منګه ټیم سدا نور هم خزلې دایسي وجه دا ده چې ته ګربز او ټیګي بیا به کوم ال راوندر دا ریسپانسیبلټی اخلي کچې د رمګي دوه درې بیټسمنان دي چې هغه ځین او کوم راوندران په کوم پوزیشن باندې باید د بیټینګ کولو ذمہاري اخلي دغه یو برخه کې کال راوندران د منګه ټیم سپورټ کی ځکه د منګه سپین بالینګ صرف اتر رنزه پر اور غواړي چې په پرنزو کې د منګه په ټوټل کې باید د منګه اتر رنزه پر اور منګ سره وي موږ سره د ویسټ انډیز په کنډیشن کې اتر رنزه یا ور رنزه منګ سره پر اور پراته وي د منګه سپینران یا بولینګ فاست بولینګ اٹیک دا کولای شي هغه ډیپند کی او هغه کې بدرنزو کولو برخه کې د منګل راوندران سي د خپل ذمہواري اخلي نور ټیم سي دا ډیر صحیح ده او بل یو مشوره مې ورته داده چې صرف ویسټ انډیز یو د سیملګ ده چې مختلفې جزیرې لري او مختلف کنډیشنونه یا مختلف قسمه پیچونه لري ګیانا پیچ چې وو د دیمک سپینران سپورټ کول بل لاندې پاتې کېد دلته موږ ډیره لوبي کړې دي انډر 19 سره زه پوښتم او بال سپین کی گیم بریک کی گیم او لګ لاندې پاتې کیږي خو چې دوی کوم ټرینیډاټ تر روان دي ټرینیډاټ بیا مختلف د بال باونس کی گیم او سیم کی گیم سوینګ کی گیم انوالته فاست بولینګ ته لګ زیات ماته د سکاري سي زیات فاست بولران سپورټ کوي نو دا غدي کنډیشن ډیفرنس د پارم باید صحیح پلانینګ او صحیح سټریټیجی باندې مخکلاټ
صحیح مننه احمد صاحب اشرف صاحب تاسو نظر اخلم څه مشوره به لري تاسو به خامخا روزمره په دې لوبو کې ورسره دغه کوي تماس لري زکه به بل پښتنه لرم خو اول د نظر اخلم په دې وو
څنګه چې احمد صاحب ویلي کچې موږ لکه څنګه چې په تیر دوه سالو کې موږ هغه د کوچ او د کپتان تر اف هغه څنګه پلان شو ورکول کیږي هغه موږ څنګه عملی ک همداسې پلان کر روانو میچونو کې لوبغاړو ته لوبډلې ته ورکول شي او دوی عملی کې د آل راونډرانو په حساب احمد صاحب ویلي موږ سره آپشن ډېرې دي دا ښه ده چې هم بس داسې لوبغاړي دي دوه درې پورې چې هغه توپ اچونه کولی شي هم توپ وهنه کولی شي اخر چې موږ سره پکې آپشن زیات دي او بعضې نور لوبغاړي چې په دوی سره په ریزرو کې دي هغه لوبغاړي دي با استعداد لوبغاړي دي موږ همیشه د ډریسینګ روم د ماحول خبره کو چې تر موږ پورې احوال راغلی ده ماشاءالله ډیر ښه ده د ډریسینګ روم د لوبغاړو ترمنځ هغه همغږي د کوچ او د کپتان او د لوبغاړو ترمنځ هغه ډیر عالی او ډیره بهترینه ده لیډرشپ کانی ډیره بهترینه روانه ده د یو لسو انتخاب ډیر ښه روان ده نو موږ ته داسې خاص داسې د زوف نقطه تر اوسه پورې نه ده ښکاره شوې نم دلدلې هر څه الحمدلله منظم او عالی روان دي
صحیح یو اشرف صاحب پوښتنه مې دا کوله مخکې تاسو لږ زره په پیل کې توضیحات ورکړل خو لږ نورم راته مشخص کړئ چې تاسو یعنی د افغانستان د کرکټ بورډ په مجموع کې د کرکټ د خطوب د پرام د خلی کرکټ خطوب تام د نړیوال د دې لپاره تاسو خپل مرسته تر ډیره پورې د کم زینه اخلي او په دومره محدودیتونو کې دا د کرکټ ټیم ته امکانات ورتیاوي څنګه پوره کوي کوم بل څوک قراردادي تاسو سره کومه کوي چې مستقیما تاسو کولای شي زپیګ مخکې تاسو امارات یاد کړل چې ویزه کې در سره کومه کوبل کدا غسه لګ نورم وضاحت ورکې فکر کوم ډیر زمنګ لیدونکو غواړي په دې پوي شي
اوس خو الحمدلله ډیر ښه پوزیشن کې یو د کرکټ بورډ اداره په یو ډیر ښه سټیج او په یو ډیر ښه مرحله باندې ده هم ممکن مو ویلې چې مالی لاسته راوړنې لرو تخنیکی لاسته راوړنې لرو اداري لاسته راوړنې لرو اوس الحمدلله په خپل هیواد کې هم میدانونه لرو په پنځه زونونو کې لرو په بعضې غټو ولایتونو کې لرو اکیډمیانې لرو په مرکز کې ښه سهولتونه لرو د کابل میدان کې هغه ایچ پی سي مرکز لرو چې لوبغاړي پکې تمرین ترسره کوي خپل مهارتونه لوړوي خپل ظرفیتونه لوړوي د مالي لحاظه موږ خپل دغه ته په تلاش کړی دی لمن سره یو ډېر ښه د کمرشل او مارکیټینګ ټیم دی چې دوی ډېر زیات ته په تلاش کړی دی په د خارجي کمپنی بیرته مجبوره کړی دي او قناعت هم ورکړی دی چې افغانستان کرکټ لوبډله سپانسر کړي داخلي کمپنی دي لکه اتصالات او سوپر کولاو مخکې کامیر او بازی نور د سیل شرکتونه دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ مالی ملاتړ دي آی سی سی کې د موږ بودیجا تر پخوا څو چند زیاته شوې ده په نړیواله شورا د آسیایی شورا کې هم د موږ هغه بودیجه لوړه شوې د څو چنده دا هغه پیسې دي هغه امکانات چې موږ دغه د کرکټ ټولې چارې ور باندې پرمخ وړو هغه کدي داخلي کرکټ دی هغه د انټرنیشنل کرکټ دی که سفرونه دي که معاشات دي کدي میدانونو د جوړولو دي اکیډمۍ د جوړولو دي کدي تخنیکی سټاف معاشونه دي یعنی د کرکټ ټول عام او تام کارونه په همدغه پیسو باندې موږ
صحیح زه یو بل پښتنه ملرم خو اول تخنیکی اړخ نه غواړم محمد زه سپ تاسو په نظر راکې به بشف سبم کې ممکن مطمئن میو تبصره پلری هغه بم خپل نظر به شریک کی هغه دا چې ډیر وخت منګه د لوبغاړو نه شکایتونه اورو ځنی وخت شکایتونه کوي خصوصا تیرو کلونو کې متواتر دي درې څلور کالو کې منګه اوریدل په دسه نړیوال لوبو کې لکه اوس چې دا د ټی 20 یا د شلوریز جام نړیوال لوبي دی اچار نړیوال سټیج کې لوبي یو لوبغاړی په کم معیار باید شامل شي په ټیم کې یا نړیوال میدان ته ولېګل شي تاسو دغه څه د نظر په احمد زیسب
بالکل د دې خو ما مخکې نه درته ویلی سي یو مکمل یو پروسه ده یو پروسس ته د لوبغاړي کوم مهارتونه سي دي هغه خپل هغه د لوبغاړي مهارتونه سي دي هغه وو پروسس لري لوبغاړي باید فټ وو سيږي لوبغاړي باید د پرفارمنس نه علاوه نور د څه خبرې دي چې هغه په ځان کې ولري لکه پريشر باید دای څنګه هندل کولای سي څومره فټ ده څومره ښه فیلډینګ کولای سي او یا یو بولر د څومره تیز بال کولای شي څومره مهارتونه دی لري او سوینګ او ان سوینګ دی کولای شي څه تخنیکی ستونزې خو به نه لري چې د دې ستونزې دی ولري چې په وخت کې د نه حل کې دوی یو هغه ستونزې دی د یو کال دو کالو ته ضرورت لري ته هغه په یو کال دو کال کې نه حل کیږي د دې غټي تخنیکی ستونزې خو به نه لري بار بار خو په یو ځی کې او کیږي نه او څومره زیاده د خپل پلان گیم پلان کولای شي څومره غټ اننګز کولای شي لدینه روسته بیا سیدارې د پرفارمنس کتل کیږي د پرفارمنس باید وکتل شي د تا لپاره مقرره وخت کې سیدای په سفر باندې تللی یا د ملټیم رقم کم کیلو به کی الته پاغه معیارونه باندې د برابر ده کنه د برابر بیا ملټیم تزي بیا ملټیم کې هم د تا پکار دی لکه دا ډیر لوبغاړي چې وس زليږي او خېلا سراوند لري دا ډیر په خوانه په ملي ټیم کې پر ریزرو کمپونو کې اچول سوي دي دا له ملي ټیم سره ساتل سوي دي دوی تل تر موقع نه دا ورکول سوي ځکه هر لوبغاړي ضرورت لري چې یو کال بیا هم له ملي ټیم سره تیر کی که اوس مثال درکو دي سې د قاتل او د لکه میرویس اشرف شپ شو ویلې ام ننګیالو د سینور لوبغاړي سیملی ټیم ترغل لوبه کوي سي پرفارمنس نه سي کوله دوی وس هم ضرورت لري سي ملي ټیم سره یو کال تیر کی ټول هغه تجربه تر لاسه کی هغه د ټیم ماحول وګوري مختلف پیچونه وګوري سینور لوبغاړي وګوري پريشر وګوري سي څنګه برداشت کیږي هلته د غټ روزونکو خبرې واوري لغونه زده کړي تمرینات برته د ملي ټیم کې تر سره کی بیا د یو کال وروسته د دې جوګه کیږي سي دلته د تا ته کار کردګي وکړي نو دا ټول د یو مرحله د یو پروسس ته یو لوبغاړی باید ترتیب سی او ملي ټیم کې ځای په ځای سی وبرخو
مانه نظم مطمئنم چې ستاسو دا مشوره او لارښوونه به بیا موریدل او په مجموع کې د ټیم څوک چې سلیکشن یا د انتخاب کمیټې والا دی اشرف صاحب غوښتل مې یو امدا نظر تاسو ماته راکې چې تاسو کم معیارونه چې دا یادېږي اکثرا مسلکي لحاظ نه دا څومره په پام کې نیول شوې دي ځکه تر ډیره پورې ډیر منظم او با ډیسپلین ښکاری او پروګرام خره واندې لوبه خکې دویم چې کوم مقایسوي وي ولی پاکستان ټیم مقابل کې چې ډیر قوي ټیم ډیر زرزري وو بایللې لوبي او د افغانستان دا کوم بل مسله ده کدا واقعا د افغانستان د ټیم په خپل ظرفیت ډیر پورته تللی دی ځکه اوس کولای شي چې مثلا د نورو ټیمونو په مقایسه دوی خو ځلېږي
اشتاسب کچیر وګورو مونږ کو چې هغه سلیکشن معیار ټاکل دی یا لوبغاړي په باندې سلیکټو څنګه چې نوی راځي هغه د معیار د مونږ ډومېسټک کرکټ ته هغه لیستې پینځو سوریزه دي هغه یا شپږیزه یا د مونږ فرست کلاس یا لیدي رښتیا هم مونږ د سیم نه دکړي چې یو لوبغاړي په گریډ 1 یا په گریډ 2 کې یو سلیزه وهله د مونږ سوار اوسته په ملي لوبډله کې مونږ په ځای کړې نه دوی باندې مونږ هغه د ایچ پی سی سنټر تمرینات او کمپونم تر سره کړی په میاشتو میاشتو باندې به مو کیمپ تور کړی د ننګیال یادونه چې احمد جی صاحب وکړل یا دی بلکوم اساق د اسحاق یادونه وکړه یا د صدیق قاتل یادونه وکړه. کچیر تیر کال د پاکستان سفر تاسو ته یادې پروژې کې موږ چې پاکستان نه دوه په یو باندې سیریز وګټه د هغه کیمپ برخه یا د هغه سکواډ برخه هم صدیق قاتل او هم ننګیال خروټ یو سید چې هغه ورځو کې دته موقع ونه رسیدله په دې باندې بیا راشد دوی کوچز کپتانان قربان کار وکړه. بل اخر یعنی راشد ډیر ښه پوهیږي چې کوم یو لسولو ومه بیا یا په کوم پنځله زو غواړم له سلیکشن کمیټه نه جوړي همغږي په دغه سره دغه ی پنځله سماتر کی بل اخر وتاوانې د یا کوالټي و استعداد په کې ولید چې په تیر سفر کې د آیرلند خلاف سفر کې راشد هم صدیق قاتل خو خیر یو مسابقه مخکیم د پاکستان په وړاندې کړي و ننګیال خروټ ته چانس ورک هم د سی اسحاق رحیمی ته چانس ورکړ. دوی ما غا پروسس لیست تیر شول د ملي لوبډلې هم د ایچ پی سی په مرکز کمپونو کې هم د ملي لوبډلې سره په کمپونو کې او بل اخر ورته چانس ورکړ. ماشاالله ستاسو خو وزره دل ډیر زیات تخپل ورډیا یو خودله د یو آل راونډر په صفت باندې د ننګیال خروټی هم د سی دی وکټ کیپر په صفت باندې جو خراتون کې لري اسحاق رحیمی سړي قاتل د موږ د اوپننګ په بخش هغه کې ډپارټمنټ کې یو ډیر ښه ثابت دلش.
بلې مننه اشرف صاحب پوره معلومات په دې کې شریک کړ. زه غواړم یو نظر بل ما سره شریک کړي چې تاسو دا د کرکټ لوبغاړو د روزنې لپاره البته راتلونکي ته چې د سی وګد مهاله کوي لکه 15 کال ته څه ډول پلان لري څه لري ما د نظر لري او کلري څه ډول ستونزې په کلري کې ذکر کړي.
او موږ چې رښتیا خبره سي مونږ ام یو کال دو کال پلانینګ پینځو سوریز نړیوال جام تکړه چې مونږ زیات کمپونه تر سره کړل. حتی د کرکټ بورډ یو تاګه پلان هم و چې کله مونږ نړیوال جام ته ځو باید سیالي زیات یو کرکټ بورډ په دې وته باندې د چې نړیوال جام ته نږدې د 2023 خبره کومه نږدې ورځو کې مونږ له سریلانکا سره سیریز وکړل له پاکستان سره 500 ورځې سیریز وکړ بیا هم د آسیایي جام مسابقې وشولې. یعنی د دوی ډیر زیات ښه پریکټس وشي هغه نه مخکې نور سیالي له بنگلاديش هیوادونو سره کړې وې. یعنی د دوی ډیر ښه پریپریشن یو ډیر خامه د گیو شول چې موږ باندې کار کړی او الحمدلله به نتیجې سم راخو په نړیوال جام کې. هم دغه شلو ورځې جام ته هم موږ بازي سیریزونو چې موږ له هیوادونو سره درلودل هغه رامخ کې کړی یا هم د سکړ چې نړیوال جام ته چلګ وخت پاتې واغه سیریزونو په لار واچول هغه هیوادونو سره خبرې وکړلې. سریلانکا سره سیریز وکړه کوم 320 به هند سره 320 وکړل د دریشل ورزه بیا هم آیرلند سره هم دریشل ورزه په هغه سیریز کې وکړل. همدسي احمدي صاحب ویلي چې موږ ته د آی پی ایل هم ګټه ورسېدل ځکه چې موږ مجربه با استعداد لوبغاړي اته نه لوبغاړي په آی پی ایل کې مصروف او چې ډېرې تقریبا چا دولس مسابقې په آی پی ایل کې تر سره کړې کوم لوبغاړي لاس کوم شپږ نبی هم څلور پنځه سیالي وکړل دي هم موږ ته ډېره ګټه وکړل کرکټ سره ریخ پاتشول من منظم پلان هم شلوریز د درلود لکه څنګه می ذکر که هم دغه سیمون 500 ورز د 2023 ته هم منظم پلان درلود. ایو خبره باید یاد کما چې د من کرکټ د خکېدا لامل صحیح چې آی پی ایل د نړیوال لیګونه هم دی ولې یو خبره زکوما چې مونږ په تیرو دونی مکلونو کې چې 50 میچونه شوی دی مونږ 90% میچونه لدایمي غړي هوادونو سره کړی دی سخت کرکټ هم کړی دی مشکله کرکټ هم کړی دی ټول پیاوړي لوبډلې خو به مونږ له ضعیف لوبډلو سره کول دی مونږ کرکټ له قوي لوبډلو سره چې مونږ سیالي تر سره کړی دی مونږ کرکټ ښه شوی دی له ټف اپوزیشن سره چې مونږ کرکټ کړی دی لکه پاکستان هند سریلانکا همداسې بنگلاديش بازي نور هیوادونو د مونږ کرکټ ور سره ښه شوی دی صحیح دی یو نیمه سیالۍ هم بایللې ولې ډېر څه ترې زده کړي دي بل اخره دومره پکې ښه شوی یو چې بنگلاديش تم په بنگلاديش کې ماته ورکړل پاکستان هم سیریز په شارجه کې وګټ د نړیوال جام هغه سي پرفارمنس شلوریزه نړیوال جام تک وګوري دومره عالی پرفارمنس دی مونږ لوبغاړو ماشاالله همت کړی دی لوبغاړو ډیر زیار او زحمت وستل دی او دایمي غړي هیوادونو سره الله سخت کرکټ کوي.
مننه اشرف صاحب یو لړ نظر د احمدزی صاحب اخلم په دې چې وسنی ټیم د پاره غواړم مشوره واورم. احمدزی صاحب تاسو د کرکټ ملي ټیم چم دا اوس ډیر خلو بلری او یو لو بای شلم باندې می دي جون چې تقریبا په خپل گروپ کې ورستۍ لوبه ده د سه تمام کیږي چې کېدې شي وی غټي چې خدای دې کې وی غټي ټول ته د خوشحالي خبري څه مشوره ورته لري پام دغه اساس وخت کې چې میدان کې دی او سیالي ته مثلا آماده دي څه ورته وي.
بالکل هیڅ شي ما ز ټیم ته دا وایم چې هیڅ شي نس سپیشل کول نه دی پکار د زیات تغیرات او ډیر شان نه دی کول پکار. هم سره کم ریدم کې دا او سره کوم مخکې روان ده او دغه شیانو باندې سیده پاتې کېدل په کار دي او دغه سي جذبه سره مخکې تک په کار ده که څه یو بیک اپ پلان به دی ولري بیک اپ پلان دا د سکرټیر ته موږ ته ګوربز رنز نه کوي هغه ځکه به د تاسو څوک نه کوي هغه ځموري به څوک اخلي باز هغه زوینه چې موږ ډیر کوي روان دي هغه د پاره دی یو پلان بی یا یو بیک اپ پلان وساتي چې د میچ له موږ نه پاره خراب نه شي نو ټیم دې زبردست روان ده او ان شاء الله ټیم چې څنګه کاری غټو به
صحیح مننه دولت احمد زه صاحب او میرویس اشرف صاحب زه یو عمومي معلومات شریکوم ک تاسو ورته وغنیو او ریدلم کورم ودان لیدونکو سره د معلومات شریکوم چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په 2001 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره البته همکاري تضمین کړي و دوه کال وروسته افغانستان د آسیا کرکټ شورا چې تاسو هم آی سی سی ذکر کو غړی توبه واخستو به په 2009 میلادي کال کې د نړیوال جام په غوراوي کې ولوبیدو او د خپل لند تاریخ په موده کې د 2010 کال د نړیوال کرکټ شورا په شلوري جام سیالیو کې لوبیدلو سره پرمختګ هم ډیر زیات کو او مغه کالی ملي ټیم دا ثابت کړل چې په فائنل کې سکاتلند ته په ماتي ورکی البته او نړیوال جام هم پکې وګټي ورنه په 2011 میلادي کال کې افغانستان ملي ټیم به د کرکټ نړیوال شورا په نړیوال جام کې په غوړه کې دوه کې ناکام پاتې شو خو دلونکو څلورو کلونو د پاره د یوې ورځنۍ نړیوال لوبي موقف هم به تر لاسه کړو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 2014 کال کې د شلوري جام نړیوالو سیالیو کې ویسټ انډیز او نور ټیمونو ته په ماته ورکولو ډیر سیلانیان حیران کړل او البته خپل سیالان هم حیران کړل او د 2019 کال په نړیوال جام سیالیو په غوراوي لوبو کې به ویسټ انډیز ته ماته ورکړل او خپل مقام په کې حفظ وساتو د افغانستان ملي ټیم په 2013 کال کې د هند سره خپل لومړنی ټیسټ لوبا وکړله هغه لوبي په وای بالله خو دا ډول لوبي دل په خپل د ملي ټیم لوی لا سراوډنه و بلل شله او ورپسې کال کې به د آیرلند په کوردوتو باندې البته یو ټیسټ لوبا وکړله چې افغان ټیم لومړی بره په خپل نوم باندې به هغه وخت ثبت کو په ټیسټ لوبو کې مثلا د پاکستان او انګلند سره د ګاډي ودی دویم تیز او منځنۍ کچي سیالي بره نصیب کو او ریکارډ جوړ کو او سا کال چې د کرکټ پر روان شله وریز نړیوال جام کې ملي ټیم ډیر په مهارت خزلې دلې ده او مخکې روان دي نو وس هیله ده چې د سوپر اته ورسته سیمی فائنل او ورسته فائنل ته هم وزي او هیرانون کې بریا مثلا د افغانستان په برخه کې پام دی هیله باندې زغواړم ورسته تبصره اشرف صاحب تاسو نه واخلم چې تاسو سپارښتنه ورته څه ده او د افغانستان خلکو ته او د کرکټ مینوالو ته هم دا اوس څه د یو زیره یا یو واده یا اجمنه ورکو لشي چې کرکټ به خامخه کال په کال خکېږي او دا خوشحالي به همداسې او دا بریا به د افغانستان لپاره ساتي مهرباني یو دقه وخت تاسو سره لرو
لکه څنګه چې په خپل خبرو کې ویل چې ان شاء الله موږ کوم منظم پلان ول
به
کار داخلي کې نړیوال کرکټ ته کدي عبدالیانو لپاره د الف لوبډل لپاره سیالي دي یا ټیم ته سہولتونه برابر ور دي برابر ول دي یا دوی ته امکانات برابر ول دي لخپل لوبډل نه ډیر زیات مطمئن یو یا ډیر داډو باور ور باندې لږ انشاء الله څنګه چې په سیالي دی وکړلې که پام دی پلان او پام دی منظم پلان سره دوی مخکې لاړ شي پام دی یونټي او پام دی اتحاد سره دوی مخکې لاړ شي انشاء الله راتلونکي سیالي هم وګټو او د ماده سیټ کول دی لکه باج نور ملګروم دا اټکل یا دا نظر دی ان شاء الله ټیم بسمی فائنل ته وځي موږ په خپل اطلان په خپل لوبغاړو باندې باور یو له هیوادوالو مې دا غوښتنه ده چې خپل اطلان خپل ملي لوبډل په دواو کې یاد وساتي لکه څنګه چې همیش سپورټ کړي دا همیشه ملاتړ ورته کړي دی او حمایت کړي دي همدغه شی د افغانستان خاطر دی ویاړو د انتخاب په خاطر خاطر الله
زیات حمایت کی او تشویق زه مطمئنم چې دا کار کوي تاسو سپارښتنه ټولو واوریدله امیر ویس اشرف صاحب د کرکټ بورډ رئیس او دولت احمد زی صاحب چې تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د نونس کلنو کیپټان روزون کې او تکړه لوبغاړي پاتې وي مننه کوم تاسو د حضور نه تاسو ته خو نه غواړم په دې هیله چې راتلونکي لوبي موږ ټول په خوشحالي ولمنځو تربلې ونه پخته سپار والله ملش
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جون 28 نیټه د دیش د قوخ پرون تخرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم خبرونه او مرکه خبرو ز وحید الافیزی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد وضعیت پناهجویان افغان در سراسر جهان، مخصوصا کشورهای اروپایی و انتظارها از نشست سوم دوحه را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت. اما نخست چند خبر.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د روان 2023 کال د مې د میاشتې په 14مه په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې تر 55% پورې په امنیتي پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوي د 2023 کال د فبروري د لومړۍ او د مې د میاشتې 14مه پورې ملګرو ملتونو د امنیت اړوند 2515 پیښې ثبت کړې دي، چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله 55% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغه موده کې د نشه یي توکو اړوند پیښې د 212 پیښو څخه 438 پیښو ته زیات شوي، چې د نشه یي توکو اړوند پیښو کې په مجموعي ډول 90% زیاتوالی ښیي. ډېرې دغه پیښې د افغانستان په مرکزي، شمال ختیځ، جنوب ختیځ او جنوب کې پیښ شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې د روان 2023 کال د فبروري د لومړۍ ورځې څخه د مې د میاشتې 14مه ورځې پورې د افغانستان د آزادۍ جبهې او د مقاومت ملي جبهې، چې دواړه طالبانو مخالف وسله والې ډلې دي، تر ډېره د کابل په ښار کې طالبانو په ځواکونو بریدونه باندې تمرکز کړی دی. طالبان د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
اداره پناهندگی اتحادیه اروپا یک تحلیل تازه مشترک را با اتفاق آرای 27 کشور عضو این اتحادیه از وضعیت افغانستان نشر کرده است که میگوید به دلیل انکار مداوم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط حکومت طالبان، زنان و دختران افغان همچنان در خطر آزار و اذیت در کشور خود قرار دارند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که رهنمود کشوری این تحلیل به عنوان یک ابزار کلیدی برای سیاستگزاران اتحادیه اروپا و ارزیابان پناهندگی در روند افزایش، ارزیابی و هماهنگی درخواست‌های پناهندگی مهم است. بر اساس این گزارش، شماری از اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز با آزار و اذیت و تهدیدهای جدی طالبان و شاخه خراسان دولت اسلامی داعش مواجهند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که افغانستان دومین کشور با بیشترین متقاضیان حمایت بین المللی در اتحادیه اروپا است.
متحد ایالات د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو پناه غوښتونکو او په زور د بې ځایه شوو خلکو په حفاظت او مسؤلیت ټینګار کړی دی. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې اکثریت خلکو د تاوتریخوالي، له ویرې، توکمي ظلم او د سیاسي او مذهبي شکنجو او یا د کرکې او د نه زغم د نورو ډولونو له کبله هر څه پریښي او له خپلو کورنیو سره تښتېدلی دي. په اعلامیه کې د ولسمشر جو بایډن له خولې ویل شوي دي په دې ورځ بیا له کډوالو سره د پیوستون ټینګار کړی دی. ولسمشر بایډن د ملګرو ملتونو او نورو ډیرو بشري مرستندویو سازمانو او کارکوونکو څخه هم مننه کړې ده چې د پناه غوښتونکو د ژغورنې لپاره مرستې کوي. د اعلامیې پر اساس متحد ایالاتونه پلان لري چې په روان 2023 کال کې څه باندې 100,000 پناه غوښتونکي او کډوال په دغه هیواد کې مېشت کړي. دا په امریکا کې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو ډیر شمیر دی.
اردوی امریکا میگوید بندر را که در باریکه غزه اخیراً ساخته است، روز پنجشنبه بار دیگر عملیات کمک رسانی را در حالی که هفته گذشته به دلیل شرایط بد جوی و طوفان بحری متوقف شده بود، اثر گرفت و از آن برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به غزه استفاده می شود. برخی از گروه های امداد رسان از طرح کمک رسانی از طریق دریا به غزه به شدت انتقاد کرده و تأکید کردند که باید گذرگاه های مرزی زمینی بیشتری برای رسانیدن این کمک ها باز شود که به گفته آنان مؤثریت بیشتر دارد. در همین حال باشندگان غزه با گرسنگی گسترده روبرو هستند و درگیری متداوم تا حد زیاد جریان رساندن غذا، ادویه و لوازم اساسی زندگی به غزه را که در حال حاضر کاملا وابسته به کمک ها است قطع کرده است. شورای امنیت امنیت سازمان ملل متحد امروز جلسه را برای بررسی وضعیت در افغانستان برگزار کرد. این جلسه در حال برگزار شد که قرار است نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد تا 9 روز دیگر در قطر برگزار شود. معاون سخنگوی ملل متحد گفته است که در نشست دوحه با طالبان با عنوان حکومت رسمی افغانستان رفتار نخواهد شد. در همین حال برخی فعالان در مورد عدم حضور زنان در نشست دوحه ابراز نگرانی کردند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 18 جون در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که ریچارد بنت توصیه کرده که ملل متحد نباید با طالبان با عنوان یک حکومت قانونی رفتار کند، چنین گفت:
خب، من فقط می خواهم تاکید کنم که ما با آنان با عنوان مقامات حاکم رفتار می کنیم. با آنان با عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار نمی شود.
این در حال است که بر اساس گزارش ها دلیلی که حکومت طالبان در نشست دوم دوحه اشتراک نکردند نیز همین بوده است که ملل متحد از قبول کردن طالبان با عنوان حکومت رسمی افغانستان ابا ورزیده بود، ولی این بار طالبان دعوت ملل متحد برای اشتراک در نشست سوم دوحه را پذیرفته و گفتند که این نشست به نفع افغانستان است و نمایندگان این گروه در آن حضور خواهند یافت. با این حال دیدبان حقوق بشر در مورد نادیده گرفتن زنان در این نشست اعتراض کرده و گفته است که نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان سپری می شود و واکنش بین المللی به سوء استفاده از زنان و دختران در افغانستان توسط این گروه ناکافی است.
زنان افغان همچنان از همه فرایندهای مهم سازمان ملل متحد از جمله نشست سوم دوحه کنار گذاشته شدند. این خود نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است. ما از همه کشورهای عضو و مقامات سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و مسئول زنان افغان در عرصه های مختلف را در بحث هایی که مربوط به افغانستان می شود تضمین کنند.
با گفته مقامات سازمان ملل متحد، هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر است. اما مدافعان حقوق زنان مخالف اشتراک نمایندگان طالبان بوده و خواستار اشتراک و حضور پررنگ زنان در این نشست شدند.
از آدرس فعالین حقوق بشر، معترضین، فعالین حقوق زن و تمامی جنبش ها و حرکت هایی که بر خلاف تفکر طالبانی ایستادگی میکنند، این نشست کاملا تحریم است و ما هیچ مذاکره، مفاهمه و مصالحه با طالب نداریم.
پیش از این نیز شماری از زنان معترض با نشر قطعنامه ای از پالیسی های کشورهای منطقه و جهان و به گفته آنها چشم پوشیشان از جنایات طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفتند که طالبان باید محاکمه شوند، نه اینکه به نشست دوحه دعوت شوند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است نشست را بر روز جمعه 21 جون برای بحث و بررسی وضعیت بشری در افغانستان دایر کند.
ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ته د افغانستان په اړه دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلې چې په اړه بحث به وشي. د دغه غونډې او د اړوندو مسلو په اړه د سیاسي چارو شونکي جنرال سپینغر سره خبرې کوو.
آقای سپینغر، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سپینغر صاحب، په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه ګڼې غونډې کړې دي. د امنیت شورا تازه غونډه به له تیرو غونډو سره څه توپیر ولري او پر کومو مسایلو به خبرې وکړي؟
زه فکر کړم چې د ټولو نه مهم مقصد دغه غونډو تر اوسه پورې دی او د وروستۍ غونډې دی دا دی چې د خپل د ملل متحد کوم غړي هیوادونه او غټ هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې داخل دي، هغه هیوادونه وهڅول شي تر څو یو واحد نظر ولري په د طالبانو سره په تعامل. هغه د حقوقي بشر مسله ده که هغه د ځانګړي استازي دا ډېره مهمه ده. نو زه فکر لومړی هدف چې کنټینر چې ملل متحد یې اداره کوي د خپلو غړو د نظر واحد کول دي تر څو یو د لارې نه دوی بیا د دوحې په غونډه کې هم وشي کولی طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې دوی سره په تعامل کې ټول یو شان دي او هغه لازم فشار شي د بشر حقوق تامین شي په افغانستان کې د خوځو حقوق تامین شي او طالبان هغه ځانګړي استاد یو مني نو اصلي هدف دا دی خو په زمين کې طالبانو تم پیغام لري پیغام بيدای چې هغه سې چې فرانحق ویل دي دوی به کوي د رسمیت څنګه په مسله واسلن مې وي او هم دا رقم د بشر حقوق ډلو ته پیغام چې ملل متحد یا غټ هیوادونه د بشر حقوق مسلې په کوي او تلاش کوي چې بشر حقوق تامین شي په افغانستان کې او خدا فرق پیدا چې دا ځل ډیر نږدې د دوهې د غونډې سره دا غونډه او کېدې شي د دې غونډې تصامیم او ویلامي لازم تاثیرات ولري د دوهې په غونډه کې
صحیح
بله. خب آقای اسپینغر، در حال حاضر به نظر شما اولویت ها و نگرانی های سازمان ملل متحد در افغانستان چی است؟
طبیعی است که نگرانی های بسیار بسیار عمده وضعیت بشری است که باید تحت کنترل باشه، یعنی یک مشکلاتی که مردم از نظر دسترسی و ضرورت های اولیه مثل غذا و سایر مسائل دیگه داره. در این مسئله اقتصادی بابت مشکل کلان برای دنیا ایجاد نشن، مسئله حقوق بشر و حقوق زنا، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه فقای، همی از این مسائل برای تایید اولویت مشکل کلان در ایست که باز کشورها یا اعضای ملل متحد مخصوصا کشورهای کلانی که هستن برای از اونا این اولویت ها متفاوت است. کسی یک مسئله را بیشتر اولویت میده، کسی مسائل حقوق بشر، کسی مواد مخدر، کسی هم مسائل امنیت ها. و همین دلیل است که ملل متحد بیشتر تلاش داره تا یک نظر واحد در بین اعضای خود اول به وجود بیاره تا این نظر واحد سبب شود طالبان را مجبور به قبول خواستا و مسائل را که ملل متحد میخواد.
سپینغر صاحب، دغه ټول مسایل تر څنګ تاسو ورته اشاره وکړه، د دوهې د درېمې مشورې غونډې جوړېدو څخه څه تمه شته؟ د اجنډا او د بحث وړ موضوعګانو باندې باندې به دیو فکر کیا په دې باندې بحث کوي، دغه مهم موضوعات به څه؟
نو د همدې غونډو نه داسې ښکاري فیضي صاحب چې تر ټولو مهم مسایل خو به دای چې طالبان وهڅول شي د بشر د حقوقو په رابطه باندې باید همکاري وکړه او هغه مشکلات چې موجود دي هغه پالیسۍ چې د بشر د حقوقو په نقص کې دوی وړاندې کړي دي هغه نه باید په شاته شي، نرمښت وښیي. د ښځو حقوقو مسله، د جنکو تعلیم مسله دا ډېره مهمه ده او همداسې هغه ځانګړی استازی چې
داسې معلومیږي چې طالبان له مخکې ورته ویلي وو چې په دغه مسایل به موږ سره بحث نه کوي او همدغه یې منلي دي چې اوس د دوهې په غونډه کې په اصطلاح دوی زړښت کړی دی چې ګډون وکړي.
زه فکر کوم طالبان ناگزیره دي او ملل متحد هم مجبور دی نشي کولای خپل لوبونه شاش مخصوصا د ښځو د حقوقو مسلې نه، د بشر د حقوقو مسلې نه، د تعلیم مسلې نه. او که چیرې ملل متحد توهین کوي د خپل ثرو هیوادونو عذاب، نو طالبان به ناگزیره وي چې حد اقل نرمښت دفتا نه ښیي، وعده ورکړي چې په راتلونکو کې خو بار کوم دا ډیره بدی پورې اړه لري چې ملل متحد وتوانی کې خپل غړي هیوادونه یو واحد نظر ته وه صحیح مقصد د بشر د حقوقو پر رابطه، د ښځو د حقوقو پر رابطه دا به اثر ولري.
بله. خب سپینغر صاحب، بانک بیشتر نگرانی ها در مورد نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داره، اما سوال اینجاست که سازمان ملل متحد و طالبان بالاخره از همدیگر چی میخواین؟
ما فکر میکنم خواستای ملل متحد بسیار واضح و روشن است. مسائلی است که رعایت حقوق زنان و رعایت افغان کنوانسیون مادات بین‌المللی او را باید ولی طالب ها طبیعی خواستان بیشتر خواستای گویی دارن طوری که دیدم هستن باید کلان هایشان که دلست های سیاس یا محدودیت های از بالای رفت آمدی از اینایی محدودیت ها برطرف شود در قدم اول و یک مقدار فشارهایی که بالای طالب هاست، بعضی برنامه که ملل متحد مینیس فشار دارن یا تعیین یک نماینده خاص که زمینه را برای حکومت همه شمول یا گفتگوها برای حکومت همه شمول برابر میکنه. خواهد که عقب بره و نفکر یا ولی خواستای ملل متحد طوری که گفتم بسیار مشخص است دیده شود که ملل متحد کدام بشت
تامین بکنه. سمغه ستاسو مخکې په خپل خبره کې اشاره وکړه چې د افغانستان د وضعیت په اړه د هیوادونو فیصله غوښتنی مختلف دي یا سره یو خلنی دي، هر هیواد خپل او فیصله تاګلاره به ولري. په داسې وضعیت کې افغانستان په اړه مشخصا ما بوختنم دا و چې ګټه به د چا په اړه د چای وی د افغانانو یا په اصطلاح د دغه نړیوالو
نو او بلکې دا روسیه شونه کده بشر د حقوق شورا غو ځنګړي ریپورټر ریپورت تاسو په تیر هفته کې ولید چې ډیر تاکید هم شوی ملل متحد هم ډیر اهمیت ورکړه د روسیې د امنیت شورا غونډه دا ټول د دې لپاره دی چې طالبان نو باندې هم فشار زیات شي او بل اخر هغه واحد نظر چې ما ویلې تر باید ټول غړي هیوادونه بشر د حقوق مسلې ته د خزو حقوق مسلې ته په یو شان توګه لومړی تو ورکی او فشار راوړي په طالبانو باندې چې دا ومني کچیر دغه نظر واحد شي او دغه لومړی تو ټول خپل لومړی تو وګڼي ټول غړي هیوادونه لکه روسیا چین ایران امریکا اروپایي هیوادونه او د آسیای میانه نو په دې صورت کې امکان شته چې بورد به د ملل متحد خواته او د افغانستان خلکو ته ګټه رسیږي طالبان مجبوری کې چې سلسله امتیازات ورکړي د بشر د تامین کې د خزو د په تامین کې او کچېری بیا هم ملل متحد ناکام شي د واحد دریز رامنځ ته نشي کړي د دوه په غونډه کې طبي د طالبان باندې نسو استفاده کوي او کوشش وکړي چې هدي اقل دغه غوښتنې او فشارونه کوشي کولې شاته او غورځي دا به هم د طالبانو د پاره ول ستر اوړي.
بله خو آقای سپینغر بعد جز از برگزاری چنین نشست ها که ما البته شاید 30مین نشست دوحه بودیم، به نظر شما چی راههای حل دیگه برای مشکل یا وضعیت کنونی افغانستان وجود داره و اینجا مسئولیت سازمان ملل متحد چی است؟ چگونه میتونه خوبتر بازی کنه؟
ما فکر میکنم ملل متحد تلاش داره که یک نظر واحد در بین قدرت‌های بزرگی که در خیل در قلبی افغانستان از وجود بیاره. اگر در این رابطه تلاشایش بیشتر سریع‌تر بکنه تا این نظر واحد به وجود بیاید، این نظر واحد به ذات خود میتونه کمک کنه اشارا را بالای حکومت طالبان زیاد بکنه و تا اندازه زیادی مشکلاتی که موجود است در رابطه با حقوق بشر و زنان حل شود. اما در دراز مدت من فکر میکنم هر بحران در پالیزی که مشکلات به وجود میاره فرصت های ایران به وجود میاره. ما اگر طالبان واقعا یک خود نهضت ملی میدانن باید از این فرصت استفاده کنن بجای از اینکه خواستای گروهی را خود پیش بکنن. این فرصت خوب است که افغانستان بی‌طرفی شه، منیسی کشور سوئیس در اروپا مسئله بی‌طرفی را هم طالبا پیش برتنن، مخالفین طالبا و تا ملل متحد کشورهای بزرگ قانع شوند و اگر شما بی‌طرفی سیاسی افغانستان در قاری هستی یک رای هم خواهد دیدن برای افغانا برای تمام کشورهای منطقه که رقیب هستند مشکل به طور بنیادی حل خواهد شد. دیگه دیده شود طالب متاسفانه سر مسئله بی‌طرفی و مسائل دیگه زیاد صحبت نمیشه.
تر څنګه سپینغر صاحب طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم پلان تر اوسه پورې نه دی روښانه کړی او دا درې کاله کېږي تقریبا چې حکومت یې سرپرست دی. زما پوښتنه دا وه چې د ټولګډونه حکومت یا داسې حکومت چې ټول ته د منلو وړ وي د جوړېدو امکان یې څومره شته؟
د چې حکومت جوړېدل امکان به زر اعظم هغه واحد نظر ته د غټو قدرتونو او د سیمې قدرتونو ترمنځ کې واحد تعریف کوي رامنځته کړي او په واحد توګه طالبان نو طالبان په پوری کې په هغه فارمټ کې ټول ټول حکومت ته زمينه برابر کړي او که وستم هغه نظرونه تفاوت لري د دوی یاري او مملکت ټول ټول حکومت نه فرق لري. تاسو ګوري د ایران تاریخ حکومت متفاوته دی، نظر د امریکای هم د روسیې او د چین تاریخ دی، نه د پاکستان تاریخ نو ډیر مسایل کیدای شي د ټول شمول حکومت په شمول د مسلې سره
د سیاسي چارو شنون کې جنرال سپین غر صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
تشکر از حضورتان په برنامه. و ادامه برنامه صدقه باسم خوش آمدین. در این بخش برنامه عزیز احمد عارف فعال مدنی و مدافع حقوق پناهجویان از کشور فرانسه با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم و خودشان هم سالهای متمادی مهاجرت در کشورهای مختلف را تجربه کردن. اکنون در برنامه با ما هستند.
بله عارف صاحب، تاسو خیر اغلاست و بخیر اغلاست.
خب صدای ما را دارین آقای عارف؟
بله.
خب از شرایط پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی، مخصوصا افغانایی که در 3 سال اخیر وارد فرانسه شدن، اندکه به ما معلومات بتین و ای که این پناهجویان در حال حاضر با چی مشکلات مواجه هستن؟
بله سلام مجدد به شما و همکارایتان و بیننده های محترم. در کشورهای اروپایی معمولا مهاجرت ها دو رقم صورت گرفته. یکی اون مهاجرت هاست که می دولت های اروپایی که زیادتر فرانسه و آلمان مهمان داره از این مهاجرین بوده که اینا به دعوت خود و به ویزه اینا را خواستن، و مهاجرین دیگه است که از راه غیر قانونی و اشکال مختلف و یک مسیر بسیار طولانی و راه های صعب العبور از کشورهای گوناگون که اینا پیمودن و وارد همین کشورهای شدن، مخصوصا که همین پناهنده ها را میپذیره، مخصوصا فرانسه و آلمان. همین 2 سال گذشته تعداد از اینا فوق‌العاده زیاد شده. اینا وقتی که داخل خاک فرانسه میشه، طبعاً که اینا وقتی که نشان انگشت از اینا را میگیرن، اینا در یکی از کشورهای اروپای شرقی یا بلغاریا یا مثلا سلواکیا یا کشورهای دیگه که به نام دوبلن یاد میشه، اینا باز با ماها منتظر میمانند یا دوباره اینا را دیپورت میکنن و یا نشان انگشت از اینا را معاف میکنه تا زمینه مصاحبه بر از اینا مساعد شده، و این یک مسیر بسیار طولانی است. و طبعا که کشورهای اروپایی که مثل فرانسه برای شما گفتم، شرایطش با کشورهای ایران و پاکستان فرق میکنه، با وجودی که هنوز اینا به صفت مهاجر رسمی پذیرفته نشدن، اما یک مقدار شرایط زندگی ابتدایی را برای از اینا مساعد بیستن. و اونایی که مهاجر قانونی هستند و اینا را با اساس درخواست وزارت خارجه افغانایی که یا از افغانستان یا از ایران یا ترکیه یا پاکستان وارد این مملکت شده، برای از اونا باز یک مقدار شرایط آسان است. یک مقدار نیم که بلکه زیادتر آسان است به تناسب کشورهای ایران و پاکستان.
بله برای افسر د بخین نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو په پاکستان کې د اوسېدو څه تجربه لرئ او سره اورئ و هلته وضعیت څنګه دی؟
بله نو پاکستان کې هم په مجموع کې چې د مهاجرینو مرکز د خیبر پختونخوا د بلوچستان د کوټې شاوخوا په دې علاقو کې دي، هلته مهاجرین دغه دوه رنګ دي. یو هغه قانوني مهاجرین دي چې دوی ورته هغه پی آر او کارډ یا افغان سټیزن کارډ په نامه باندې یو څه ورکړی، او یو غیر قانوني مهاجرین دي چې هغه د کلونو راهیسې هلته اوسېږي. نو هغه مهاجرین چې دغه کارډونه لري، دوی کوی شي چې صرف هلته ژوند وکړي، نور دوی هېڅ رقم هغه د مهاجرینو کوم حقوق یا کوم امتیازات چې نړیوال ملکونه هغه ته یو دغه ورکړی، مطلب یعنی پابند هغه حقوق دی، هلته هغه شیان نشته. اما تیر دغه څلورو کلونو کې، بلکې دا مخکې هم تکرار شوي دي، چې کله د افغانستان د دولت سره د پاکستان هغه اختلافات پیدا شي، دی بیا نو هغه حقوق ګوتې نه نیسي دغه مهاجرینو پسې چې دی په شکل د اشکالو دی ته بهانې جوړوي، دی بیا ډیپورټ کوي داسې په ډله ایز توګه باندې، مثلا کمپونو کې داخلیږي، اخترونه ورکوي ورته چې دغه 5 ورځو کې یا 3 ورځو کې یا په 1 ورځ کې داسې دا ساحه خالی کوي. نو اکثر افغانان هم هلته چې تقریبا 50 کلونو نه هلته اوسیږي، هغې ته اکثر ځوانانو ته دا پت معلومات نه دی چې هغې د افغانستان د کوم ولایت نه دی، د کوم ولسوالۍ نه دی، ځکه دا غي پر لاس یو لاس کله نو چې مهاجر شوی دلته نو دا سه مصیبتونه ډیر دي اما کوم کسان چې دا کارتونه لري دی هم دا تیر یو کال نه پدې خوا چې دا مودې تیر شوی دا او دا غي د تنظیم په رابطه کې د کوششونه کوي یا متروسې لا بیا تنظیم کړی نه دي
عرف صاحب در یه آخر ما شاید واقعات جنایی در برخی از کشورهای اروپایی از جانب افغان‌ها بودیم که این واقعات اکثرا باعث میشه که زندگی افغان‌ها و مهاجرین و پناهجویان سخت‌تر شود و حتی بعض اوقات باعث اخراج اجباری از افغان‌ها از این کشورها میشه. به نظر شما دلیل افزایش این واقعات در چی بوده میتونه؟
بله شما ما هم ایرا در اخبار شنیدیم در آلمان تقریبا در یک ماه گذشته 4 حمله بازار به چاقو صورت گرفت. این دو دلیل شده میتونه. یک دلیل ای که مهاجرینه که تقریبا از سالها به انتظار عزیزه که اینا یک جواب مثبت دریافت کنه، اینا در کمپا بدون و دور از فامیلای خود در حالت تشنج فکری زندگی میکنه. شاید هم مسئله روانی باشه و از جانب دیگه دست زدن امی قوتهای افراطی اسلامی هم ایرا نادیده گرفته نمیتونیم که در اینجا دخیل باشه. دو دلیل عمده است، یا دلیل سیاسی است در عقب چنین حملات و یا مثلا دلیل مسائل روانی هم به ارزش نیست. چون افغانان که از راه های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شده مخصوصا
بله عرف صاحب په داسې یو وضعیت کې چې تاسو ته شیکو په اروپایي هیوادونو کې د بیلابیلو ملیتونو وګړو ته په څه نظر کتل کیږي او په دغه هیوادونو کې د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو د دې خپل هغه د مملکت هغه مسؤلینو یا حاکمانو پورې د هغې د سیاست پورې دا تړاو لري، ځکه دلته خو دی هغه کوم قانون چې دی لري هغه قانون کې ازادي د بیان دی. دی وایي چې هر څوک حق لري چې خپل هغه نظر ولري، خپل د نظر په اړه باندې دی دغه کوی شي ژوند کوی شي. اما اکثرا دلته چې موږ ګورو دغه چون دلته یو فضا د دیموکراتیک یو دیموکراسي فضا حاکمه ده، نو د دغه نه په استفاده د سو سره سو استفاده چې کیږي د دې نه دی بیا افراط روي کوي. دا نور ملکونو نه مهاجرین هم کوي که بل دغه هم دی بیا د افغانستان ایران نه مثلا دغه مسائل په اړه باندې د هغه توازن نشي برقرار.
صحیح. نو دا څنګه تاسو اندېښنه لرئ چې یو کلن ځواب راکړي دی وضعیت څومره تاسو په خپل اندېښمن کړی یاستئ؟
بل دا خو موږ خو اکثر موږ ون پښان د افغانانو چې داسې فکر کوو چې دلته هم اروپا کې یو مسؤلیت شته، ازادي د نظر دی، ازادي د بیان دی، اما دلته هم چې ګورو دغه شان ورستر بل زیاتیږي، نو خامخا دلته هغه احساس ناامنی کیږي. دا موږ د خلکو د پاره هم چې دلته یو ښکارا باندې یو څوک خپل هغه سیاسي یا اجتماعي موقف نشي پاره.
ایجان تشکر از شما که به این برنامه اشتراک کردین. عزیز احمد عارف فعال مدنی و مدافع حقوق پناهجویان بودن که از کشور فرانسه با ما همراه بودن. ایجان تشکر. بینندگان عزیز قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همینجا به پایان میرسه.
سسول من کرد دیر مننه تر بیا خیچر
شب و روزتان بخیر.